دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چروغ جوړی یې نظرانه ای سوسی تاسو دی وخت خبرونه اوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت د بیت پرانستلو د اقدام هرکلی کړي او دغه سفارت د کارکونکو د خوندیتوب ډاډی ورکړی دی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل د دوشنبه په ورځ دسمبر 3 په یو غږیق پیغام کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون لخوا خپور شوی هله خولې چې کابل کې دغه سفارت پرانستل په سعودي عربستان کې د میشتو افغانانو د مشکلاتو او ستونزو په هوارولو کې هم مرسته وکړي هغه ویلي کابل کې د سعودي عربستان د سفارت د بیا پرانستلو هرکلی کوو او ډاډ ورکوو چې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت طالبان حکومت به ورسره په ټولو چارو کې همکار وي او د هغې خوندیتوب ته په ډېره پاملرنه کوي د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان د روان لمریز کال په 3 کې د 3 اروپایي هیوادونو په ګډون د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د نږدې 3 میلیون ډالرو په ارزښت څه باندې 3,000 انار تروسه صادر کړي دي دغه وزارت بیان اخونزاده عبدالسلام جواد د دوشنبه په ورځ دسمبر 3 امریکا غږ ته وویل چې زیاته برخه د انارو پاکستان هند تاجکستان ازبکستان ترکمنستان قزاقستان متحده عربي اماراتو عراق قطر برتانیې جرمني او اتریش ته صادر شوې دي تازه وچ میوه او طبي نباتات صادرات د افغانستان د صادراتي توکو عمده برخه جوړوي او د ځینو اروپایي هیوادونو په ګډون د سیمې او ګاونډیو هیوادونو کې د خرڅلاو ښه بازار لري د امریکا د متحده ایالاتو د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا په نړیوالو ماموریتونو کې د نومول شوی ځانګړي استازي یو لړ پیغامونه په پاکستان کې د رسنیو او سیاسي کړیو خبرګون پرولې دي ریچارډ برنل په ایکس شبکه کې د سمودي راهیسي په خپل پیغامونو کې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د خلاصون غوښتنه کوي د هغه لیکنې په پاکستان کې بابي زبلل کیږي خود ځانګړي استازي په توګه تر نومول کې دروسته په پاکستان کې تاوده باسونه پیدا کړي دي د نومبر په 18 په اسلام آباد کې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند لاریون کوونکو په ضد د حکومت د اقداماتو سره هم مهاله برنل په ایکس کې ولیکل عمران خان خوشی کړي د پاکستان مشهور ټلویزیون چینل جیو نیوز چې د پاکستان د پوسټ اتړ غنلې کیږي د گرینل د نومول کې دوه وروسته خبر خپور کو چې ترامپ ریچارډ گرینل هم جنسواز د ځانګړي استازي په توګه وټاکو د چین چارواکو د یکشنبه په ورځ دسمبر 22 ویل چې د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن لخوا د تایوان لپاره د 1.3 میلیون ډالرو دفاعي مرستې د تصویب سره کلک مخالفت کوي سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ چې جو بایدن د متحده ایالاتو دفاع وزارت ته د دفاعي خدماتو او نظامی روزنې د بودیجې نه تایوان سره د مرستو لپاره د 1.3 میلیون ډالرو د اخیستلو اجازه ورکړې ده شاوخوا 3 اونۍ وړاندې هم سپینې ماڼۍ د تایوان سره د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت نظامی مرستې منظوري کړې وې د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د بنو ولسوالۍ په جان خیل سیمه کې ځایي اوسیدونکو هلتا د احتمالي پوځي عملیاتو او د خلکو د بیروکوري کولو په ضد احتجاجي لاریون کړی دی د دسمبر په 22 په دغه احتجاجي لاریون کې قبایلي مشرانو د پختون ژغورنې غورځنګ مخکښانو او عام ولس ګډون کړو دا تر هغه وروسته ده چې د خیبر پختونخوا ایالت د لوړ پوړو حکومتي او امنیتي چارواکو کمیټې اپیکس کمیټې د دسمبر په 6 په پیښور کې د وی غونډې په مهال په کورما د خیبر پتیرا او د بنو پجان خیلو کې د امنیت ټینګولو لپاره په بیلابیلو لارو چارو بحث وکړو اروپای اتحادیه په پاکستان کې د نظامی محکمو لخوا 15 ملکیانو ته د سزا ورکولو په اړه اندېښنه ښودلی ده ویلي دي چې دا پریکړه د مدني او سیاسي حکومت تر نړیوال میثاق لاندې د پاکستان د جملو سره په ټکر کې ښکاری د دسمبر په 22 د اروپای اتحادیه د بهرنی عمل ادارې په خپل پاڼه په خبره کړي بیان کې ویلي دي چې د مدني او سیاسي حکومت د نړیوال میثاق د 14 ماده سره سم هر وګړی په یو خپلواکا بی طرفه او ظرفیت لرونکو محکمې کې د عادلانه او عامه محاکمې او د کافي او اغیزمن قانوني استازیتوب حق لري په پاکستان کې چارواکو د دوشنبه په ورځ دسمبر 3 ویل چې دغه هیواد د زندان شوی په خوانی صدر اعظم عمران خان ګوند د زندان نه د هغه او یو شمیر سیاسي فعالانو د خوشي کولو لپاره د حکومت سره خبرې کړې دي. عمران خان او د هغه تحریک انصاف ګوند د 2023 په فروری کې د عمومي ټاکنو راهیسې د حکومت سره خبرې نه دي کړې. دغه ټاکنو په پایله کې شهباز شریف د صدر اعظم پر توګه وټاکل شو. تحریک انصاف ګوند ادعا کوي چې د فروری په ټاکنو کې درغلي شوې ده. او د جنوبی کوریا د پوز دستر درستیزانو کمیټې دوشنبه دسمبر 3 ویل چې شمالي کوریا په یوکرين کې د روسي د جګړې د ملاتړ لپاره د نورو سرتیرو او وسلو لیږلو ته تیارې نیسي. د پوز په بیان کې ویل شوی چې په دغه وسلو کې بریدکونکي ډرونونه هم شامل دي او زیاته کړي ده چې شمالي کوریا د وړاندې روسي ته 240 ملي میټر راکټ لانچرونه او 100 ملي میټر خودکار توپونه لیږلي دي. د جنوبی کوریا متحده ایالاتو او یوکرين د معلوماتو لمخې شمالي کوریا لوړان دي روسیې ته شاوخوا 2000 سرتیري لیګل دي. د نوریدونکو داود دی وخت خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د طالبانو تر واکمنیدو وروسته یو شمیر پوځي او سیاسي جبهې جوړې شوې او هڅه کوي چې د طالبانو حکومت وننګي. د مقاومت ملي جبهه او د ازادۍ جبهه ادعا کوي چې په افغانستان کې کسان فعالیت کوي او تیر یو کال کې په کابل او نورو ولایتونو کې په طالبانو ګڼ بریدونه کړي دي. خو طالبان بیا وایي چې په ټول وطن واکمن دي او کوم وسلوال مقاومت نشته. نړیوال ټولنه هم تر اوسه د طالبانو په وړاندې د کومي سیاسي او پوځي جبهې ملاتړ نه دی کړی. نور جزئیات پر رپورت کې.
په تیر یو کال کې د طالبانو مخالفو جبهو د یو شمیر بریدونو د ترسره کولو ادعا کړې ده. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ملي جبهه او د پخواني لوی درستیز یاسین ضیا په مشرۍ د ازادۍ جبهه دوه غډلې دي چې د طالبانو د حکومت په وړاندې وسله پورته کړې. د مقاومت د ملي جبهه یو جګړه غړا وایي چې دوی د 2023 کال په ترڅ کې د طالبانو په ضد 308 بریدونه کړی دي. علي مایسام نظری امریکا غږ ته ویلي چې کسان یې په شلو ولایتونو کې حضور لري او طالبان له دې کبله اندېښمن دي.
نگران است که این جواد در حال گسترش می باشه و قوی شدن می باشه و حتی در صفوف خودشان ما نفوذ کردیم.
د لانگوار ژورنال رسپانه د ازادۍ جبهه په حواله وایي چې دغه جبهه د 2023 کال د جنوري نه راپدې خو د طالبانو په ضد 302 شمله کړي چې په ترڅ کې 209 د طالبانو وژل شوی او یو سلو وسلو اختنار ټپیان شوی دی. امریکا غاک په مستقلانه ډول د غشمیری تاییدولای نشي. د جبهه مشر یاسین ضیا ورسپانه ته ویلي چې په 2015 کال کې پلان لرو چې په طالبانو لا نور سیاسي او پوځي فشار واچو. موږ د مساواتو، عدالت او افغانانو ته د واک د بیرته ستنولو لپاره مبارزه کوو. د چارو یو شمیر شنونکي په دې باور دي چې دغه جبهات به بریالي نشي ځکه چې بهرنۍ ملاتړ لزان سره نه لري. په واشنگتن کې میشت د افغانستان او پاکستان د چارو کارپو ماروین واین بموایي چې نړۍ د طالبانو په واکمنۍ کې خپلې ګټې پالي.
The other reason is that it cannot succeed.
یو دلیل چې د مخاومت خوځښتونه بریالي کېدای نه شي دا دی چې دوی د هیواد نه بهر کوم ملاتړ نه لري. په دې وخت کې سیمه ییز لوبغاړي او زبر ځواک هیوادونه د پایلې تر رسیدنې دي چې د کوم مخالف لوري د ملاتړ په ځای د طالبانو یو باثباته او قوي حکومت په غوره توګه کولای شي دوی ګټې خوندي کړي.
د پوځي جبهات ترڅنګ بهر میشتي سیاستوال هم لاس ترزنې نه دي. تازه د افغانستان د ژغورنې لپاره د څو لویو خوځښتونو ستر ائتلاف رامنځته شوی دی. د دغه ائتلاف یو مخکښ غړی عبدالرب رسول سیاف دی. د ائتلاف د اعلانېدو په غونډه کې طالبانو ته وویل چې په واکمنۍ کې بې وزلي، ناپوهي او د دین څخه کرکه زیاته شوې ده.
ما تاسو ته وویل چې دا د تاسو پورته کول حتی کوټک ته ضرورت نه لري، توپک ته ضرورت نه لري. اسی چې دا ولست مازی اشاره ورته وشي د ټولو زړه درته ډاک ده، بل ورځ به بل مصیبت جوړ وي.
په تیرو څو باندې دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، څو پوځي جبهه او سیاسي خوځښتونه رامنځته شوي دي. طالبانو په افغانستان کې د سیاسي احزابو فعالیت بند کړ او اکثره جبهه او سیاسي ائتلافونه د افغانستان نه بهر فعالیت کوي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
امریکا غږ آشنا رادیونه رپورټونه اوري. آیا د وچې ډوډۍ پرته خوراک کوي؟ د وچې ډوډۍ سره د افغانانو علاقه ولې زیاته ده؟ اوس مو په کابل کې د یوې نانوایۍ له قصې خبره وو چې خوندورې تودې ډوډۍ پخې. ډوډۍ د افغانانو ترمنځ خورا زیات علاقمندان لري او ځینې وایي چې له وچې ډوډۍ پرته حتی نور خواړه خوند نه ورکوي. پاموکی رپورټ ته.
د کابل په دې نانوایۍ یا خبازي کې هر ورځ تر 3500 خوندورې افغاني ډوډۍ پخېږي. د دې نانوایۍ یو کارکونکی شفیق دی. دی وایي چې افغانان وچې ډوډۍ ډېر خوښوي.
اتراس کې مال افغانستان کاستې مینجا انمی از بسیار سابق همی انانه مانده. اول د خارج کاست مردم به خاطر مشکلات وزن خود، به خاطر صحت خود یک ذره کوشش میکنن از نان کم استفاده کنن. اینجا خو افغانستان مردم دمی آموخته شده هر چی کنه نان کم نمیشه، زیاد خورده میشه کم نمیشه.
شفیق وی دای او همکاران بیلا بیل مسئولیتون لری خون موری زیادوی چی در طول و هدف داوی چو خواندور دوره تیاره او در مشتریان و رضایت تر لاسه شی.
از ما زیادتر مردم بیچاره و غریب و یا نان خشک زیادتر میبرن. او قدر که پیسه‌داران رو بومیم و نان خشک نمیبرن. زیادتر این مردم طبقه بسیار قدر بالا هم نیست، پایین متوسط این مردم عام هست. مثلا یک کس بسیار پیسه‌دار زیاد است، او از نان خشک استفاده نمیکنه.
خځې، نارینه، ماشومان، غریب، شتمن، هر څوک د ورځې څو ځله د خپلو کورونو نږدې نانوایانو ته په دې هدف ورځي چې ګرمه ډوډۍ واخلي.
ما همیشه که یا صبحانه یا نان چاشت یا نان شب همیشه امروش نان خشک می باشه، چون اگه نان خشک نخوریم فکر میکنه که هیچ نخوریم.
خو یو شمیر نانوایان وایي هغوی د مجبوریت او خپلې کورنۍ ته د وی مړی ډوډۍ د پیدا کولو په موخه دې کار ته مخه کړې ده.
دا زمونه کې مو درس میخوندیم او مکتب میخوندیم، جنگای داخلی شروع شد. نه تونستیم که با درس کو درامه بده. با مزدور وشبایی شدیم که یک لخمنان پیدا کنیم با فیسبورد زندگی خود. بازدنی کس و کار ماندیم بگم.
دیرش کرنه واحده بیا پخپل کور کی ډوډۍ پخوي. وای چی کله کورنۍ دوه کاله مخکې له اقتصادي مشکلاتو سره مخ شوه، دی د خپل ماشومانو د ساتلو لپاره د ډوډۍ پخولو ته مخه وکړه.
والا ته چې اولادونه مې وګی پاتش ول مشکل کومه زیات را اولادونه مې بي سار پرسته ول مصرف نه ورکاو د بل میړه مې زه مجبور شوم د تنور ته کېناستم اولادونه لپاره.
د خوړو د نړیوال پروګرام د معلوماتو له مخې افغانستان د نړۍ د بیوزلو هیوادونو په کتار کې دی او اوس مهال 12.4 میلیونه وګړي عاجلو خوراکي توکو ته ضرورت لري. نړیوال بانک د چهارشنبه په ورځ دسمبر 4 خبرداری ورکړ چې د افغانستان اقتصاد د لږ ودې سره سره بیا هم د ناڅرګند راتلونکي او لویو ننګونو سره مخ دی. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په کندهار کې د ځوانانو رادیو جام کرکټ سیالۍ دوام لري. دغه سیالۍ چې په شخصي لګښت تر سره کیږي، جوړونکي وایي چې د ځوانانو د یووالي لپاره به دا لوبې نور هم جوړې کړي. بلخوا د دې لوبو ګډون کوونکي ځوانان که څه هم با تجربه لوبغاړو سره لوبېدل ښه یادوي، خو په خبرې چې د کرکټ د ودې لپاره باید نور سوداګر هم د ورته لوبو جوړولو ته زمینه برابره کړي. نور حال د شمس آریان پر رپورټ کې.
د کرکټ دغه سیالۍ چې د کندهار په کرکټ لوبغالي کې جریان لري، د ځوانانو راډیو له لوري په شخصي لګښت جوړې شوې دي. د دې لوبو ځوان لوبغاړي وایي چې د با تجربه لوبغاړو سره یو ځای لوبېدل د دوی سره د کرکټ په وده کې زیاته مرسته کوي.
کوم جنرال کانسدی په کندهار کې داسې نامتو پلیران سره سی غو انډر 19 ا ټیم اته تر ملي ټیم پلیران دي، د غو سره د خپل تجربه هم شریک کړي او دا کوم جنرال کانسوي غو یو شی جنیس دم کړو. نو دا د کرکټر لپاره ډیر غټه دی بیان خبره سی جنرال اک دوه غټ پلیران سره بازی کوي.
خصوصي سکتور څخه دا هیله کو چې د افغانستان کرکټ بورډ سره ودرې او د ټورنمنټونو جوړ کړي او د افغانستان کرکټ بورډ څخه هم دا هیله کو چې د سره کومکو کې او د سره مورا پروژه ودرې او د ټورنمنټو ته لا نور زیاتوالي ورکړي.
بل خو د کندهار کرکټ بورډ چارواکي د دې سیالیو د ودی ترڅنګ وایي چې دا ورته سیالیو د جوړولو په سبب د بیلابیل سیمو د ځوانانو له یوالي سره هم دا سیالي مرسته کوي.
تقریبا د سو ولایتونو لوبغاړي سره ونښلول، هغه د یوې سیمې پیغام بلې سیمې ته دی په واسطه باندې ورسوه. تر څنګ هغه په دې کې اکثریت سینیئر لوبغاړي سره چې د افغانستان د کورنی کرکټ شل لوبغاړي دي، هغه د جونیئر لوبغاړي سره چې په لوبډل کې ځای سوی دي، هغه سره خپلې تجربې شریکي. د هلمند یو لوبغاړي راځي له ننګرهار او همداشان له خوست او د کابل، په دې ډول خپلې تجربې سره شریکي. نو دا په ټوله کې یو ښه خبره ده او په دې هیله چې دغه سیالي هم دغه سي دوامدار شي.
دغه سیالي چې د زونو په کچ په ټول افغانستان کې تر سره کیږي، د جوړولو مسؤلیت د ځوانان رادیو ادارې په غاړه دی. د سیالیو جوړونکو وایي هڅه کوي دا لړۍ دوامدار وساتي.
په دې سیالیو په ټوله کې اته ولایت شامل دي. دغه اته ولایت په سلور زونونو باندې ویشل شوی دی چې نن مو خوشبختانه دلته په وروستي زون کې د ننګرهار، خوست او کندوز څخه وروسته په کندهار زون کې لوبه تر سره کړل. نن دلته هلمند لوبډله په لوبه کې بریالی شوه، موافقه شوه او تلولي ترلاسه کړه چې له دې نه وروسته دغه موافقه یا کامیاب سلور لوبډله به د دغه سیالۍ او دوهم پړاو ته لاره پیدا کوي او روانونه به ان شاء الله دغه سیالۍ په ننګرهار کې تر سره شي.
د کرکټ دغه سیالۍ چې د ټولو لوبډلو ترمنځ تیرې یوې میاشتې راهیسې جریان لري، د کابل، خوست او بلخ لوبډلو وروسته د هلمند لوبډلې له لوري کندهار لوبډلې ته په ماتې ورکولو هم نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړه. شمساریان، امریکا ژا.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ داسې اشاره کړې چې د غزې جګړه به ژر پای ته ورسي. هغه ویلي که حماس د جنوري تر شلمې پورې یرغمل شوي اسرائیلیان خوشی نکی نو ناوړه پایله به ولري. په داسې حال کې چې د بایدن اداره د سولې لپاره هڅه کوي، د امریکا غږ خبریال پاتسا ویدا کاسوارا په دې راپور کې د سولې امکاناتو ته کتنه کړې. تاسو پښتو ژباړه اورئ.
دا غن وروسته چې حماس د اکتوبر په 10 په اسرائیل په یو برت کې په سلګونو کسان وژل او د امریکایانو په شمول په سلګونو يرغمل کړل، اسرائیل د تیرو 1400 میاشتو نه په غزه کې نظامی عملیات پیل کړی دي چې هلته د نه بیانیدونکو کړاوونو سبب شوی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي کې د جنوري په شلمه د واک تر اخیستو مخکې يرغمل شوی کسان خوشی نشي نو سخت ناوړه پایلې بولري.
دوی باید روښانه کړي چې دا څه معنا لري، مګر دا په دې معنا ده چې دا به خنوي.
ترامپ تر میاشت په لبنان کې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربند تړون پاړو ویل چې ګوندې د هغه لوجې شوې دي. د غتړون د متحده ایالاتو او فرانسې په منځګړتوب شوې. تر اوسه دا څرګند نه ده چې ترامپ د غزې لپاره څه پلان لري.
ولسمشر ترامپ ممکن ځنې سرچینې لري چې په غزه کې په حماس باندې د نظامی فشار لپاره ولېږي، خو زه په دې نه پوهېږم چې دا به د هغه څه نه چې اسرائیل په تیرو 1400 میاشتو کې ترسره کړي دي څومره زیات سخت وي. بیا هم یو بل عنصر کېدای شي چې ممکن بشری مرستې کمې کړي، خو زه هیله لرم چې دوی دا طریقه ونه کاروي.
په عین وخت کې د امریکا اوسنۍ اداره غزې ته د لا زیاتو مرستو د رسولو لپاره فشار راوړي او غواړي چې د ولسمشر جو بایدن په شتون کې اوربند شي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په دې اړه تبصره کړي.
په غزه کې باید دا یقیني شي چې حماس په هیڅ ډول په واک کې پاتې نشي او اسرائیل هم باید دلته نه وي او دا چې یو څه همغږي شتون ولري چې د غزې د حکومتدارۍ، امنیت او بیا رغونې کارونه ترسره کړي.
خو اوربند تر رسیدل د ترکیه، مصر او قطر سره د واشنگتن د نوي ډیپلوماټیک فشارونو باوجود شونې نبريخي. شنون کې وای چې د جنوري په شلمه د ترامپ د لوري د مراسمو د مخه یا روسته د اوربند مسله نسرګنده ده، خو دوی دا یو نوي موقع ګڼي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان په دې اړه خپل دریز بیان کړی.
And so the imperative on us
لهم دې امر زموږ لپاره اړینه ده چې د بایدن تلون کې او د ترامپ راتلون کې اداره باید د عادي په پرتله ډیر وخت یو ځای تیر کړو او هڅه وکړو چې ډاډ ترلاسه کړو چې موږ په منځني ختیځ کې دواړو ملګرو او مخالفینو ته واضح پیغام
ولیږو.
د دوه مشرانو ګډ پیغام دا دی چې متحده ایالات غواړي جګړه پای ته ورسوي، خو تر اوسه د جګړې ښکېل خواو د غوړه نه دی اوریدلی. دا و د پاتسي ویډاګو سواره د رپورت پښتو ژباړه. نظرانی یوسفزی، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. په نیویارک کې د موسیقۍ له لارې سندرغاړي هغو ناروغانو سره مرسته کوي چې کمزوري حافظه لري. د 2011 کال راهیسې سندرغاړي په سندرو د هغو کسانو درملنه کوي چې په دمنشا یا یاد فراموشۍ باندې اخته دي. په دې اکله د امریکا غږ د خبریال جانی فرناندو د رپورټ پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځو.
جیری فلستر په خپل کور نیویار کې سندرې وایي. سره له دې چې هغه د الزایمرز په ناروغۍ اخته دی، خو بیا یې هم غږ پیاوړی دی. د فلستر او د هغې میرمن ریتا پولیدی لپاره موسیقي یوازینۍ وسیله ده چې هغوی سره یو ځای کوي او خپل ژوند له همدې لارې مخې ته وړي.
پنځلس کال کېږي چې موږ واده کړی او موږ په همدې اپارټمنټ کې د پنځلس کلونو را په دې خوا ژوند کوو. موږ ډېره ښه اړیکه لرو. موږ د خپلو ملګرو سره سندرې وایو، کنسرت ورکوو. ژوند ډېر ښه دی.
فلستر د 2011 کال څخه را په دې خوا د انفورګیټیبل یا نه هېرېدونکې په نامه د موسیقۍ د ډلې غړی دی. دا ډله د فلستر او د هغه د میرمنې په شان خلکو په ژوندانه باندې ډېره مثبت اغیزه لري. میرمن میتایلمن د موسیقۍ له لارې هو خلکو سره مرسته کوي چې د حافظې د کموالي نه رنځ وړي او هغه د دې هڅه کوي چې داسې ناروغان په دې ډول د خپلو خپلوانو او چاپېریال یعنی محیط سره یو ځای کړي.
موسیقی په خلکو باندې ډیره مثبته اغیزه لرلی شي. دا کولی شي چې سندرې ووایي او د موسیقۍ اله وغږوي. دا داسې لوی فرصت دی چې هغوی نه خپله هغه ناروغي هیروي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. دا نه یوازې دا چې موسیقي د هغوی د روغتیا لپاره ګټوره ده، بلکې شاوخوا خلکو ته هم په زړه پورې او جالبه ده.
د هغې مور په خپله د دمنشا یا د حافظې د کمک سره مخامخ وه او هغې دا وموندله چې د موسیقۍ له لارې کولی شي چې د هغو کسانو سره مرسته وکړي چې حافظه یې له لاسه ورکړې وي.
په هغه وخت کې د دمنشا او د الزایمر لپاره درمل نه، اوس هم نشته، خو بیا هم داسې درملونه شته چې کولی شي د ناروغۍ د پرمختګ یو څه څوک کړی نو هیڅ تاسو درمل نشته چې داسې ناروغانو درملل وشي. پر اختیا هم په دمنشا باندې اخته ناروغانو او د هغوی د کورنۍ لپاره ډیره سخت ده.
د موسیقۍ دا کورس ذهنن د دوی سره مرسته کوي څو د آرامۍ احساس وکړي. د میرمن میتالمن څېړنې دا څرګندوي چې دا ډول کورسونه هم د ناروغ په ژوند کې بدلون راوړي او هم د هغو کسانو په ژوندانه باندې مثبت اغیزه کوي چې د دوی پالنه کوي.
د ټولو مهمه خدا ده چې موږ داسې یو کار ترسره کوو چې په ټولنه باندې تاثیر گزاره دی. دومره تاثیر گزاره چې د دوا سره یو ځای ډیر ښه نتیجه ورکوي. خو که یوازې ورته وګورو نو د داسې کورسونو په رامنځته کېدو سره نه یوازې د ناروغ سره مرسته کوي بلکې د نورو هغه کسانو سره هم مرسته کوي چې د ناروغ په اطراف کې ورسره ژوند کوي.
د موسیقۍ دا کورس اوس د الزایمرز ناروغانو لپاره په یو پناه ځای باندې بدل شوی دی چې په دې ځای کې هغوی په خپل ځان باندې باور ترلاسه کوي او د خوشحالۍ احساس کوي. دا په داس حال کې ده چې هغوی په ټولنه کې ځان ډیر لوی احساسوي.
It's made a very big impact.
د کورس ته هغه په ژوند باندې ډیر لوی اغیز کړی ده. دا په دې معنی ده چې اوس د هغه لپاره هم دا یو د موسیقۍ کورس پاتې دی او بس. هغه چې کله دې ځای ته ورځي ډیر خوشاله وي، خاندي او د موسیقۍ نه خوند اخلي. هغه اوس په بل ډول کس باندې بدل شوی دی ځکه چې هغه دلته ډیر خوشاله دی. الزایمر د ده په اعصابو او روش باندې ډیره ناوړه اغیزه کړې وه خو اوس ډیر ښه شوی دی.
د فلستر حافظه کې دای شي کوم شي وی خو کولای شو چې یو شی په هغه کې وګورو. هغه دادی چې هغه له موسیقۍ نه خوند وړي او د هغه د میرمنې پولدې لپاره هم دا کفایت کوي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا د فضائي ماموریت اداره یا ناسا هڅه کوي چې د ترامپ مشر راتلونکي حکومت سپوږمۍ ته د فضا نوردانو لیګل بیرته پایل کړي. دا اقدام د فضائي ماموریت شخصي شرکتونو ته زمينه جوړوي چې په دې ماموریت کې همکاري وکړي. د امریکا غا خبريال راپور لیږلی چې تاسو پښتو ژباړه اوري.
د ناسا د پلانونو په اړه په یو وروستي خبري کانفرنس کې چې سپوږمۍ ته فضانه وردان ولېګل شي، د ناسا رئیس بل نیلسن ویل په دې فضائي پروګرام کې د امریکا د فضائي ماموریت ادارې وازنه و.
اټس ا کمرشل
دایره تجارتي او نړیواله ملګرتیا او شراکت دی.
په فضائي تړون کې د نړۍ تر 500 ډیر هیوادونو غړي ټوپ لري او د ناسا اداره وی چې دا مشترک اصول دي چې بشري پلټنې زیاتې او د ځمکې له مداره بیرونی جهان نه ګټه واخلي. چین چې اوس د ناسا او د دغه ادارې د نړیوالو همکارانو سیال دی، فضائي تړون لاسلیک کړی نه دی او په پام کې لري چې تر 2030 میلادي کال پورې خپل عمل سپوږمۍ کې ښکته کړي. خو ناسا غواړي چې تر چین مخکې په خپل حل ته اوسي او د دې پلان د تدبیر لپاره هغه ټکنالوژي وکاري چې د فضائي ماموریت خصوصي شرکتونو جوړه کړې ده.
موږ غواړو د سپیس ایکس شرکت د دریم ارتمیس فضائي ماموریت یو سفینه ولېږدوي. په څلورم فضائي ماموریت کې سپیس ایکس خپل مسؤلیت لري او د پنځم ارتمیس ماموریت مشري به د بلو اورګن شرکت سره وي.
سپوږمۍ ته د تللو لپاره تر 2028 میلادي کال هیڅ پلان نشته. په دې موده کې به د ارتمیس دویم ماموریت یو عمله د ځمکې مدار ته لاړ شي خو سپوږمۍ کې د کوزیدو پلان نه لري. فضانورد رید وایسمن د همدې ماموریت مشر دی.
زما په نظر له دا ډول اړیکو څرګندېږي چې د ناسا ماموریت به تمویل شي.
ناسا غواړي په 2028 کال کې د سپوږمۍ جنوبي ساحې ته فضانوردان ولیږي که د دریم ماموریت په وخت کې کانګل یا اوبه پیدا کړي. نیلسن وی د سپیس ایکس شرکت بنسټی خودونکو ایلن ماسک تجربوي ازمویل شوی فضائي راکټونه او بیړۍ کولای شي په دې ماموریت کې کومک وکړي. او دا چې ماسک د امریکا د منتخب جمهور ډونالد ترامپ نږدې ملګری دی نو دا ډول اړیکې هم د فضائي ماموریتونو سره ګټه ورته مامي دی شي.
زه د ایلن ماسک سره یم. موږ باید تر دې ورهاخوا فکر ولرو. موږ باید مریخ ته ولاړ شو.
چارلز کاماردا د ناسا متقاعد فضانورد او انجینیر دی.
موږ باید سپوږمۍ یوازې د ټکنالوژۍ د ودې لپاره وکاروو چې بیا مریخ ته پرې ورسیږو.
منتخب جمهور رئیس ترامپ په ټولنیزو رسنیو کې خبر ورکړی چې غواړي د ناسا ادارې مشري ته د نیلسن پر ځای شتمن متشبث او پیلوټ جیرډ ایساکمن وټاکي. ایساکمن په 2021 او 2024 کال کې د سپیس ایکس شرکت په ډراګون سفینه کې د ځمکې مدار ته تللی او لومړنی تجارتي فضانور دی چې د سفینې بهر یې په خلا کې ماموریت کړی.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مرسته.